سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو پیل په خبرونه کو افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت د ریاست الوزراء دفتر وایي ایران ته ورته ویلي دي چې افغانستان سره له سبا د نومبر لسمی کې ولا شي د چابهار بندر څخه د ترانزیت صادرات او واردات لپاره کار واخلي. د ریاست نن په خپل شبکې په خاني ټوئیټر لیکلي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبدالغنی برادر نن د چابهار بندر څخه د لیدو پر مهال لرني چارواکو وخت دي چې د دې بندر د سمکې او برخه د وخت مهال لپاره په مناسبه بیا افغانستان ته څنګه لري. د مل عبدالغنی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د نومبر لسلور می رهیسی په ایران کې دی چې په ترڅ کې له ایراني لوړ پوړو چارواکو سره کتلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلنی ډول لس میلیارد ډالرو د سوداګرۍ د زیاتولو په شمول په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. که څه هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ هیواد روسا په افغانستان کې طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران، پاکستان، چین او د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې طالبان له حکومت سره راشد درشه پالي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روز او تنبایوي وایي پر ښځو محدودیتونه د طالبانو د حکومت یو نه بېلېدونکي برخه ګرځېدلې ده. میرمن اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدې ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان غونډې ته وویل چې دغه محدودیتونه له افغاني کلتور او اسلامي ارزښتونو سره اړخ نه لګوي.
These restrictions have denied them access to high schools, higher education, and just about every sphere of social.
دغه محدودیتونه دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو خونځي او لوړو زده کړو ته لاسرسي راګرځولي دي. پر دې سربېره د ژوند په ټولو ټولنیزو، اقتصادي، فرهنګي او سیاسي ژوند کې هم د غوي د ګډون مخنیولې په خوشنۍ سره چې دغه محدودیتونه د طالبانو د حکومت ولای د سیستم یو نه جلا کېدونکي برخه ګرځېدلې ده. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په دې غونډه کې ټینګار شوی دی چې ښځې په ملي کچا د ودې او پرمختګ یو مهمه برخه ده او باید د ګډون حق ورکړل شي. طالبانو وخت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي او مخه نیولې او تیر دسمبر کې د هغوی د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. طالبانو په نړیوالو کورنیو بهرنیو موسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. پولیسي جرګه کې د کوچیانو د پخواني استازي ملاتړ خیل محمدي کورنۍ ته د ویچ نوموړی د طالبانو لخوا توقف شوی دی. که څه معلومه نه ده چې هغه په کوم تاریخ نیول شوی، خو وروري حاجي موسی تر خیل په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې ښکته پورته کیږي له طالبانو غواړي چې ملاتړ خیل محمدي خوشی کړي.
اجی مناسب ترخیل نور عبدی ده دوست لرو دخمت لرو ولع شرمیگو و دی شرمیگو سی طول ده سابقه سیاسین و تکتید منگو نتکتید. اجی مناسب نور ده منگر عبدی ده ده قام مشیرم ده ده من ده دیک برغوله ده زرونم چطی بود خطری.
طالبان تر اوسه د ملاتړ خیل محمدي د نیولو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو د هغه د ورور له خبرو داسې بریښي چې پر نوموړي د ځمکو د غصب تور پورې دی. او ورور یې موسی تر خیل وایي چې دوی خپل کور، مېلمستون، مدرسه او نور جایدادونه تخلیه کړي دي. د طالبان د حکومت له دلی وزارت په اعلامې کې ویلي تیره یوه میاشت کې دوی نږدې 9 تجربه دولتي ځمکه له غصب څخه راخلاصه او اړوند ادارو ته تسلیم کړې ده. پرغزی خاره د اسرایلو بریدونه نن داسې مهال دوام لري چې لسګونه زره نهیلي فلسطینیان له کورونو وتلي او جنوب خواته روان شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس لیکلي دي چې پرغزی اسرایلي ځواکونه هوایي بریدونه کوي او سړک په سړک له حماس وسلوالو سره په جګړه اوښتي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې له څه باندې یوې میاشتې شدیدې بمبارۍ وروسته په خنې سره ملګرو ملتونو ویلي دي چې له څه باندې وی میاشتې شدید بمباري وروسته لسګونه زره کسان په ناوړه انساني وضعیت کې له بشپړ خوړو او اوبو پرته ګیر پاتې دي. د اسرائیل سرزم بنیامین نتنیاهو څو ځله په غزه کې د اوربند احتمال رد کړی دی. هغه د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا وویل تر هغو چې د دوی برمته شوي کسان آزاد شوي نه وي اوربند نشي ټینګېدلی. حماس وسله والې ډلې د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو برید وکړ چې په نتیجه کې 1400 کسان ووژل او له 230 زیادې سره غزې ته برمته بوتل. له هماغې راهیسې اسرائیلي ځواکونو پر غزې تړانګې بریدونه پیل کړي دي چې د حماس د عامې روغتیا وزارت په وینا له 1500 ډېر کسان پکې وژل شوي دي. خبرونه مو واورېدل. له وړاندې خبرونه کې راسره د مطالبه اورېدل شي. وړاندې بیره سره واورئ چې له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال وایي چې دوی سرپناه لري. وسره جوخت نړیوالو سازمانونو هم د نظرګند کړي د شدوی د کډوالو ته ځکه خدمات نشي وړاندې کولای چې د پودیچی لکه مختصره مختی بل پلاو بیا په پاکستان کې ډیره د تیر جمهوریت یو شمیر پوزی کارکونکو وایي چې دوی کچرت افغانستان ته ستنه شي لکه در سره مخ کیږي
طالبان اخته کنه یا دلته په جیل کې واشوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غول کنه هغه دغه انتقال ورکی کنه دغه زما ټول جان دلته د خطر ده
وړاندې با د دغه پوزیان نور اندېخنی هم در سره شریکی کړو په ختیس کې با کونړ ته هم ورشو چې هلته د چپې درې سړک د خرابوالي لکبل خلک شکایت کوي
ډیر زیات مشکلات دي چې د سړک د ډیر خرابوالي لپاره په 13 ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده تا ته د چپې درې په مسیر کې چپه شو او لس نفر پکې زخمیان شوو
همدارنګ په غزنی کې به په دې اړه چې هلته سیلانیان ورته کړی شوی دی په دې اړه به هم در سره راپور ولرو که وخت پات شو ساس پیغامونه به هم راوخلو نور مطالعه هم شته ملتیا مغاړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام استړی مشه د ملګرو ملتونو د خلونو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په داسه حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو زپلی او ژمی ته تیارای نسی د تازه رسنیدونکو کډوالو لپاره د بودیچې دوام با ساتنوي د دې پروګرام مشرې تیرش په وخت په خپل شبکې لیکلي چې په ورځنی ډول زګونه افغانان مجبوریږي چې پاکستان پرې د خپل هیواد رسن شي په ورته وخت کې ځینی تازه رسن شوی افغانان وایي چې سرپناه لري او د خلونو لکه وخت سره مخامخ دي تفصیل دې راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشره سینډي مکین وايي په داسې حال کې چې افغانان بیرحمه زلزلو ځپلی او ژمی ته تیاری نیسي د راستنیدونکو کډوالو لپاره د بودیجې دوام به ساده نه وي نو موړی تیر شپه نه وخت پر خپل ایکس پانل لیکلی دی چې د ورځې زرګونه افغانان مجبوریږي چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شي مکین زیاتوي د خړو نړیوال پروګرام د محل شپېته زره راستنو شوی او کډوالو ته خواړه برابروي او د یو میلیون نورو راستنیدونکو د ملاتړ لپاره تیاری نیسی په ورته وخت کې افغانستان ته تازه راستنه شوی هم اوسنۍ ستونزو او بې سرپناه ژوند ته اندېښمن دي رحمت ګل چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر څخه افغانستان ته راستون شوی وایي پاکستانی حکومت په داسې حال کې خپل وطن ته راولېږه چې ژمی هم را روان دی او د هیڅ نه لري
په دومره وخت کې نه خپه کړي په دې وخت کې خپه یم په دې خبره چې وخت نه کړه چې وخت را کړو نو خو دا سوب زمي ته راولېږو نم زکه سنم جیداد مندم مور قان غزي مړ دی
یو بل تازه راستون شوی چې نه غواړي نو می پراپور کې واخستل شي بیا د خړو لکه مخ ته شکایت کوي هغه ازادي رادیو ته وویل
ډوډۍ را کړو خنن به چینه ست دی وای چې موږ بندوبست تا کړل کنه تاسو ټکونی جوړو نو سپیر خدا سنن پته بلګی سبکی
افغانستان ته له پاکستان څخه تازه راستنه شوی داسې محل لشته ستونزو شکایت کوي چې تر دې مخکې د شغورنې نړیوالې کمیټه او د ناروی او ډنمارک د کډوالو شوراګانو هم په یو غړې اعلامیه کې ویلي وو هغه افغانان چې له پاکستان څخه ایستل کیږي په افغانستان کې د استوګنې لپاره داسې ځای نه لري چې ورشي د دریو سازمانونو د دې ترڅنګ چې په چټکۍ د راستنیدونکو کډوالو د شمیر زیاتېدو خبرداري ورکړی وو له نړیوالو مرستندویانو څخه له دوی سره د مرستې غوښتنه هم کړې وه په داسې حال کې چې غنون نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د ژمی درنګدې کېدو لامل د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته وویل دوی په سلګونو زره افغان کډوال ځکه له پاکستان څخه باسي چې افغانستان د هغو پاکستانی سختاريزو په مخنیوي کې پاتې راغلی چې د افغان خوري په کارولو سره په پاکستان کې عملیات مخته وړي خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دې دا په جواب کې ویلي چې دوی په پاکستان کې هم امن غواړي خو د دې هیواد د امنیت ساتلو مسول نه دي د پاکستان سرپرست حکومت د اکتوبر په 3 نیټه ټولو بیا اسناد کډوالو ته وخت ورکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به په زور وباسي له هغه وروسته چې د پاکستان حکومت له خپلې خاورې د بیا اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې په زرګونو افغانان په وروسته یونیو کې افغانستان ته راستانه شوي چې ډېرې په هغو موقتی کمپونو کې دیره دي چې په تورخم او سپین بولدک کې د دوی لپاره جوړ شوي
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشروای پر افغان خوځو جنود د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یو نه چلا کیدونکې برخه ګرځیدلې ده. روزا اوتون بای و د غسرګندونی د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان په کانفرنس کې چا د سعودي عربستان په جدي خار کې د خزې په اسلام کې ترسلیک لاندې تر سره شوه کړی دی. تفصیل په راپور کې ورو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما مشري روز اوتون بایوا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په کانفرنس کې د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د سرغړونې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د ښځې په اسلام کې ترسلیک لاندې ترسره شو، روز اوتون بایوا وویل
تریخ حقیقت دا دی چې چارواکي د افغانستان د نیمایي نفوس چې هغه ښځې او نجونې دي تر ټولو اساسي حقونه تر پښو لاندې کوي.
میرمن تونبایوه همداشان ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبان حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دوی د حکومت ولې د سیستم یوه نه جلا کیدونکې برخه ګرځېدلې ده. د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما پرون د نومبر په 8 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت چې دوی د دې هیواد د چارواکو لخوا له سختو بندیزونو سره مخ دي په اجنډا کې وي. په بیان کې راغلي چې د وای سي او د دې سازمان د غړو هیوادونو پیغام د اسلامي نړۍ ګډ غږ باید په افغانستان کې واورېدل شي او هغه دا چې ښځې په ملي سطحه د هر بدلون پرمختګ او ودې د سفر لازمي برخې دي. خو یو شمیر افغان جنو او ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دوی د طالبان حکومت بندیزونه د ټولنې او هیواد د پرمختګ پر وړاندې خنډونه دي. د کابل اوسیدونکي زینت مومن چې له زده کړو څخه بې برخې شوي وی د طالبانو له بندیزونو وروسته د دې د پرمختګ مخه نیول شوې ده.
دا درې کاله کې چیرې موږ درس ویلي او موږ د دې حق لوسي موږ تعلیم وکړو زحمت وباسو، اوس به موږ هغه مقام ته رسیدلي وو کوم مقام چې موږ هیله وه د موږ ارمانو خپل وطن ته خپلو خلکو ته مرسته کوله. متاسفانه اوس له دې حقونو نه محروم شوي یو او نسو کولی درس وایي زحمت وباسو او خپلو هیلو ته ورسیږو.
یونما همداشان ویلي چې میرمن اوتون بایوه د سعودي عربستان، کویت، انډونیزیا، پاکستان او د اسلامي پراختیا بنګلو چارواکو سره وکتل او په افغانستان کې د پیوړی ښکیلتیا، بشري او د ښځو د ملاتړ لپاره د نوښتونو پر اړتیا ټینګار وکړ. د دې جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیر او د ښځو د حقونو فعالې شکری بارکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې ښایي ګټورې وي خو ډېرې مثبتې پایلې نه لري.
تاسفانه د افغانستان خلک او افغان میرمنې هم د خپل اسلامي حقونه بې برخه پاتې دي او اسلامي هیوادونه ورسره ملتیا نه کوي او د دې تر څنګ د سیاسي حقوقونه او بشري حقوقونه هم بې برخې پاتې دي. سازمان ملل په ډول او نور نړیوالې مؤسسې ورته پاملرنه نه کوي. په څه چې په افغانستان کې روان دی، نه اسلام دی نه د افغانستان د خلکو دود او دستور، دا ټول سیاست دی.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله اوګه امیل وایي دا ډول غونډې بې تاثیر نه دي خو عملي اقدام ته ډېره اړتیا ده.
دا ډول هغه پورته کول د جنو او ښځو د بنسټیز حقونو لپاره چې پورته کیږي زه فکر کوم چې بې اغیزه نه ده. په افغانستان کې یو اسلامي حکومت حاکم دی او دوی پوهیږي چې په اسلام کې د جنو او میرمنو لپاره کوم حقونه چې ورکول شوي دوی نه اخیستل شوي دي او دوی په سنډه کې وهل شوي دي، دوی سره لوی ظلم شوی، ملي خیانت شوی دی، نو دوی هم ورته کوم توجیه نه لري.
طالبانو وخت له رسیدو وروسته شپږم ټولګي پورته دنجونو د ښوونځیو مخنیولې او تیر دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. طالبانو په نړیوالو کورنیو مؤسسو او نورو ټولنیزو برخو کې د ښځو د ګډون مخنیولې او د نړیوالو له پله پسې نیوکو او غوښتنو سره سره په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته. دا تیر جمهوری حکومت سه یو شمیر پخانی پوزیان چې له ګوندیو هیوادونو ایران او پاکستان د وستلو له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته د استولو په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې بیرته افغانستان ته واستول شي دا ګواښته ده چې له مرګ سره مخامخ شي. یو شمیر پخانی پوزی چارواکي هم د اندېښنه پر ځای غړي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. تفصیل به هم د سنا کا کړنه ورو
په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام یو شمیر پوځیان بیرته افغانستان ته د تلو او خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. هغوی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو او غچ اخیستنې له ویرې ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي وای، که بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي ښایي ووژل شي او یا حمله درکه شي. په پاکستان کې او پخوانی پوځي فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له دې هېواد ته د ایستلو له خطر سره مخ دی او افغانستان ته له ستنېدو ویره لري.
ما ویزا نسته کنه، زم ته تقریبا ټول ویزا ختم شوی ده، هغه برگشت کنه. زمان طالبان دولت نه مني، طالبان اخلي کنه یا دلته په جیل کې واچوي یا ټول ملکی مونږ د جامع جهانی د ناتو د امریکا مونږ غول کنه، هغه دغه انتقال ورکی کنه، دغه زما ټول جان دلته د خطر ده.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د دوی مشر هیبت الله اخندزاده عمومي عفو اعلان کړی او د پخوانیو افغان سرتیرو په ګډون د ټولو افغانانو امنیت تضمین شوی دی. خو په ایران کې میشت یو افغان کډوال فواد چې له پخوانیو پوځیانو څخه دی او دوه کاله وړاندې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلی، ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان تعهدات موجود بود چون نمیتونستم اونجا زندگی
په افغانستان کې د غواخونو لوج مونش کولای هلت ژوند وکړو. د دې لپاره چې موږ پیدا کړی څو ځله مشخص او ادرسونو تراقلل، اوس له ایران څخه د وټلو پاړه اندېخمن یو، ځکه چې افغانستان کې له جدي غواخونو سره مخ یو.
هم ما را مخراج کړو او اونجا به هم په تعهدات بسیار جدي بریبر واسم.
هغه وایي چې په ناقانونه توګه ول ډیرستون څو سره ځان ایران ته رسولې دی. پام دې حال کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوریت نظام یو شمیر پوځي چارواکي دا اندېښنې جدي ګڼي او ټینګار کوي چې د دغو پوځیانو د ستونزو حل ته باید پاملرنه وشي. په دې اړه د افغانستان د تېر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو پخواني قومندان جنرال فرید احمدي ازادي راډیو ته وویل
100% زندگی از یو د خطر است، همسنگرا او همکارای از یو
100% کې د دوی او د کورنۍ ژوند په خطر کې دی. اوس مهال د دوی زرګونه ملګری او همکاران د طالبانو په زندانونو کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ خبر نشته. د حل لار دا ده چې ملګری ملتونه، امریکا او برېټانیا چې دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ورسره کار کوي، باید د دوی د کورنۍ او د برخلیک په اړه تفاوت نه وي.
کار کردن نه باید تفاوت سرنوشت از یو خانواده‌هایشان باشن.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت د ویان رسیال بلال کریمي نظر مو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونه مایده کړې چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو راهیسې د پخواني حکومت د کارکوونکو پر وړاندې له 1000 څخه زیاتې د بشري حقونو څخه زرغړونې کړې دي، چې په هغو کې له قانون پرته وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یونما د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې تر سرلیک لاندې یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې په دې موده کې د پخواني حکومت د چارواکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې د غیر قانوني وژنې 213 پیښې ثبت شوي دي، چې یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ته لیږدول شوي او ځینې نورې نامعلومو ځایونو ته د لیږدولو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د یونما د دغه راپور موندنې له حقیقته لرې بللې وې. که څه هم په ایران او پاکستان کې د میشتو پخواني افغان پوځیانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواري له دې وړاندې د افغان هوایي ځواک پیلوټانو په اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې 150 په ایران کې، 100 په پاکستان کې، 8 په تاجکستان کې، 8 په ترکیه کې او 50 نور په لویدیځو هیوادونو کې ژوند کوي. ایران او پاکستان کې د افغان پوځیانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې دغو دواړو هیوادونو په دې وروستیو کې لسګونه زره بې اسناد افغان کډوال له خپلو هیوادونو ایستلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ او نورستان اوسیدونکو وایي له اسداباد تر پارون پورې سړک کندو کپاره او په پاتاله حالت کې پروت دی چې لاملې موټر چلوونکو وسورلې ستوند سره مخ دي. د دوی خبره شوه د سړک خرابوالي په وجه ډېر ناروغان روغتون او ډاکټر ته رسیدو وړاندې پني ملار کې ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو
د کونړ چپې درې ولسوالۍ او د نورستان اوسیدونکو له اسداباد تر پارون پورې د شاوخوا 160 کیلومتره سرک خرابوالی او کندو کپروالی تنگ کړی دی. د نورستان اوسیدونکو امان الله امان ازادي راډیو ته وویل کلونه وشول چې دوی د سرکونو جوړولو او پاسانه لیو ځای بل ځای ته د تک په هیله دي، خو کوم سرکونه چې په تیرو دوو لسیزو کې یو څه جوړ شوی وو هغه هم بارانونو، سیلابونو او د موټرو تګ راتګ ویجاړ کړی دی.
کوم سرکونه چې جوړو ډېر په خوا جوړ شو هغه تخریب شوی دی او بیرته ترمیم شوی نه دی، کرایان جګ دی.
د اسدآباد او پارون ترمنځ غزیدلې سرک د کونړ په وټپور مانوګي او چپېدارې ولسوالۍ کې تیر شبه، چې د نورستانیانو ترڅنګ د یاد ولسوالۍ خلک هم مشکلات سره مخ کړی دی. د چپېدارې ولسوالۍ اوسیدونکي ډاکټر فیض الرحمن:
دغه د نورستان ولایت غزیدل سرک د تیر نظام نه همدغه شان خراب پاتې ده. په دغه سرک تګ راتګ ډیر مشکل دی او هم ناروغانو ته هم ټولو ولسونو ته ډیر زیات مشکلات دي، چې د سرک د ډیر خرابوالي له کبله په تیرو څو ورځو کې د نورستان یو موټر چې واده ته د چپې درې په مسیر کې چپه شوی او لس نفر پکې زخمیان شوي وو.
ډاکټر فیض الرحمن راته وویل په کومو کلیو کې چې دغه سرک تیر شبه ځای اوسیدونکي په خپلو مصارفو او لاسونو کندې شوي ځایونه ډکوي، خو د باران او موټرو تک سره هغه بیا کندې کیږي.
دغه سرک چې په کومو کلو کې نورستان ته تیریږي او تیر شوی د دغه کلي خلکو په خپل مالی لګښت جوړوي او بیا چې کله خاورې او تیږه او کرچ په واچوي بیا د بارانونو او د سیلابونو له امله بیرته تخریب شي، نو بیرته حفظ مراقبت او دغه نشته ده چې هغه ټینګ شي پی، نو په دغه خاطر باندې ډېر زر خرابیږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي عبدالشکور ازادي راډیو ته وویل د سرک خرابوالي په وجه ډېری ناروغان روغتون او ډاکټر ته د رسیدو او درملنې پارمان په نیمه لاره کې ساور کوي.
د کونړ او نورستان عمومي سرک چې دی ډېر کنډ کپره شوی دی، وروستیو سیلابونو بیخي خراب کړی دی. د کونړ نه نورستان ته ځو یا د نورستان څو کونړ ته راځي نو په ساعتونو ساعتونو لاروي یو ډېر مشکلات دي. ان نارو چې تر کونړ را رسو ځکه نورستان کې خو داسې صحیح خانه موږ نه لرو چې مریض بوځو هلته تداوي کړو. ډېری وختو کې چې نارو تر کونړ را رسو په لار کې ژوند د لاسه ورکړي.
ځایي اوسیدونکي وایي پخواني حکومت کې جنګونه او کمزور امنیت د سرک جوړولو او نورو پروژو پلي کولو پر وړاندې ستر خنډونه یادېدل. په وینا چې اوس امنیت ښه شوی نو باید د پارون او اسدآباد سرک په اساسي ډول ورغول شي. په کونړ او نورستان کې چارواکي هم وایي چې د یاد سرک له خراب حالت او د خلکو له ستونزو مشران خبر دي او هڅه کوي چې دغه مهم سرک ته بودیجه پیدا او کار پرې پیل شي. د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پوري شاوخوا 160 کیلومتره سرک ته چې د خرابوالي لامل خلک د یو نیم یا دو ساعتو پر ځای 15 شپږ ساعته په لوړو کرایانو له کړاوونو ډک مزل کوي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وتلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړی خاوري او بس منګي درې خپل بسګونه سم شومان سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژاخ چارواکو تر رسوي خپل ستونزي بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او نو خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 420 12 14 شپږ 01 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 420 12 14 15.
د چهارشنبه په ورځ غزنی ته یو ځل بیا له جرمني، سویډن، اسپانیا او ځینو نورو هیوادونو څخه 19 بهرني سیلانیان ورغلي وو. په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي روان سګنې کال تر ټولو ښه بولي او وایي په 2000 سره په 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته ورغلي دي چې څه برخې خزینه تشکیل لولا. د دوی په خبره چې دغه سیلانیانو په غزنی کې د تاریخي ابداتو څخه د لیدنې تر څنګ په خرونو او بازارونو کې ځینې افغاني قیمتي شیان هم اخیستي دي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازي سیمه کې د ځای خلکو ګڼه ګڼه، خو د ځای خلکو تر څنګ په ښار کې یو شمېر بهرني سیلانیان هم ګرځي چې ځینې شزینه دي. دې له خلکو سره په لاس روغبړ کوي، ځینې توکي پلوري او خواړه هم خوري. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي غزنی ته یو ځل بیا بهرنیو سیلانیانو زیاته مخه کړې ده. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي د چهارشنبې په ورځ هم دغه ځای ته د اوو میرمنو په ګډون 19 تنه ګرځندویان راغلي وو. دی وایي دغه سیلانیان د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه و چې د غزنی له تاریخي سیمو او عابدو څخه یې لیدنه وکړه. دوی سژنی کال تر ټولو شبولې او وایي په روان 1402 لمریز کال کې تر اوسه پورې 215 بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي چې څه برخه یې ښځینه دي.
د اوو میرمنو په ګډون 1900 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت له تاریخي ابداتو او سیلاني سیمو څخه لیدنه وکړه چې دوی له ارجنټاین، اسپانیا، جرمني او سویډن هیوادونو څخه راغلي وو. سږ په 1402 مریز کال کې 215 بهرنیو سیلانیانو د غزنی ولایت سردار تپه، منارو سیمه، بالاحصار، سلطان محمود غزنوی زیارت، حکیم صاحب سنایی زیارت څخه لیدنه کړې ده.
دا اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا یوازې غزنی نه دی چې په زیات شمیر سیلانیان ورته راځي، بلکې په دا وروستیو کې سیلانیانو ټول افغانستان ته مخه کړې ده. خو غزنی هغه ولایت دی چې زیاتې تاریخي آبدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري، نو سیلانیان غواړي چې د هیواد د نورو سیمو په پرتله غزنی ته زیات راسي او له دغه ځایونو څخه لیدنه وکړي. خو تر څنګ یې د لاسي صنایعو لکه پوستین ګنډل، نجاري، کلالي، مسکري، زرګري او ځینو نورو کسبونو څخه هم لیدنه کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیله منې پواد يم. افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پیلان په تهران پردیس خار کې يم. نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دو جمع کیږي چې ډیر افغان مسافر یې ونیول ټول افغانستان ته واړول، بعضې بندیان دي جرمونه تورنه پرې ولګول، په چا خیدونه وخځه وڅوک اعدام کړ، سخت نیول روان.
السلام علیکم، محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده، ستونزې خو ډېرې دي، ډېرې ستونزې دي، ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نورو ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي، د ولس په غم کې نه دي. زما په عقیده او فکر سره دلته چې موږ د بایومتریک تذکیری کوو، یعنې زه د یو معیوبه دپاره د بایومتریک د تذکیری د جوړولو په کوشش پسې یم. دا چې زه څلور ګشته زیاتو کم ورغلی یم، زما څه تقریبا 40,000 کلدارې تللي دي، او د تذکیری د اول پړاو کارونه لا هم یعنې نیمایي پاتې دي، یعنې که تر پایه دا تذکیره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دوی سیستم ته زه وګورم، 4-5 واره به نور هم زه ورځمه. یعنې زما څه پر یوې تذکیرې د بهر زما مصرف تقریبا 30,000 کلدارې اوړي. دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څه نا څه نږدې یم، نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله، زنداور، باغران او نورو سیمو څخه راځي یا د نوزاده څخه راځي، تاسو فکر وکړئ د هغو به مصرف یو په دوه وینو چې پر یوه تذکره 15-20,000 کلدارې، پر بایومتریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي، هغه هم د داسې چا څخه چې نه وسایل ولري، نه موټر ولري او نه پیسې ولري، د هغه ژوند پر وزانه وي، خپل د عیال ډوډۍ نه شي پیدا کولی. نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت دی. موږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسې که نور کومکونه او مددونه مو نه دي راسره کړي، دغه اسانتیاوې خو راته راولئ، دا دفترونه یې اضافه کوي، مامورین یې ور اضافه کوي. یعنې که په ولسوالیو کې دا د بایومتریک تذکیرو دفترونه نه سي فعاله کولی، په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې خو باید یعنې دغنې اسانتیا راشي چې یو څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتګ سره تذکیره لاسته ورسي او کار یې خلاصي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.
تو منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ساده اوریدونکو پروګرام در خطر غوړاندې.